دا مشال رادیو دا ستړي مشه وخت ما زیګر 15 بجې دي د نن ورځې اخري خبري غړې کې زه ګل آیاس او ملیحه امیرزاده درته هر کلی وایي په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم درخورو خو لومړی وار ورته ملیحه امیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټولو اول د خبرونو سټکی د پاکستان پسین صوبه کې لګرمې دمرشو کسانو شمیر تر یو لسو وخت دی د امریکا بارنو چارو وزارت په خپل یو رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په ګوته کړې دي او نن په فرانس کې یو تن د ګیاسو په یو کارخانه برید کړی دی تفصیل په سن صوبه کې لته رشپګو رزو رئیس د ګرمۍ لقبله د وژشو کسانو شمیر تر یو لسو زیات شوې دي روغتیاي چارواکي وایي د مرګ ټولو زیات پیخه په کراچۍ ښار کې ریکارډ شوې دي د جنا هسپتال بیان دی ډاکټر سیمی جمالی بیګار سنو ته ویل کده د موسمیاتو ادارې د ګرمۍ شدت زیاتېدونکو خبر زیاتېدو خبر ورکړی وي نو خایدوم د زیات خلک نوې مړ شوې
ډېر افسوس پات ویم چې کچېرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې مقتد ګرمې سپېدې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوی وای نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وي رامنځته شوی
روغتیاي چارواکي زیاتوي په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه دي په کوټه کې د بشري حقوقو سازمان وای په بلوچستان کې پر خلکو تر ټولو زیات تشدد خپل ریاستي ادارې کوي په دغه صوبه کې له انساني حقوقو نه سرغړونې د پخوا په سیر دی او په کې هیڅ کمی نه دی راغلی دا خبره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان د سنگ مشر تایر حسین ایڈوکیټ نن هرما د یوې خبري هونډه په وښه کړه نو موړی ویل
پاکستان ان ممالک میں
د پاکستان شمیر په هغو هیوادونو کې کېږي چې د تشدد په دې جرم کې ادارې کړې دي د پولیسو اداره یا د امنیتي ځواکونو په شکل کې د ملیشاو ځواک او یا هم نور استخباراتي ادارې دي دا ټول په دې جرم کې کړې دي
د یاد سازمان په خبره پاکستان 15 کاله مخکې په ملګرو ملتونو کې د تشدد د مخنیوي قرارداد لاسلیک کړی خو لا هم په مکمل ډول په خپلو وګړو د تشدد په مخنیوي کې پاتې راغلی دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون شپږویشتمه منیټه په انسانانو د تشدد او یاداغو د شکنجه کولو خلاف د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي بلخوا د امریکا بارنو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی ریپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په ګوته کړې دي په بیګانی خبر شوی ریپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت تر وړاندې کې دوه مخکې او هدفي وژنې د خلکو بې درکه کول زورول د قانون واکمنې کمواله او مسلسل فرقایي تاوتریخوالي شامل دي د بیلابلو هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت په اړه د 2014 کال د ریپورت خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې د خبريالانو ویرونه روانه و او پر خبريالانو او رسنو لوی بریدو نو شو په هغه وخت کې د بشري حقوقو په نورو ستونزو کې د زندانونو خراب حالت په ناقانونه توګه د خلکو نیول تر مقدمه مخکې تر اوږدې مودې د خلکو په بند کې ساتل او د غشان د خلکو د شخصي حریم حقوقو سرغړونې شامل دي د پاکستان کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي موومېنټ لګیدلو تورونو پاړه نن له برېټانوي حکومت سره رابطه کوي د کورنو چارو وزیر د خبره بیګا مخام د بي بي سي د هغه ریپورت په حواله وکړه چې د چاشمبي پر ورځ خبر شوی په ریپورت کې پر ام کیو ام تور پورې شوی چې هندي حکومت ورسره مالیم رسته کوي هندا تور به پنځټه بللې و او ام کیو ام ور باندې لسویلو ډډه کړې و چودري نثار علي خان ویل نن به برېټانوي حکومت تلیکستوي او غوښتنه وترې کوي چې پاکستانی حکومت ته د ام کیو ام پاړه معلومات ورکړي خبرونه لمشال ریډیو نوره د افغانستان په نورستان صوبه کې وسلوالو طالبانو د وانډ وایګلو لسواله د نیولو دا وکړي خو بلخوا افغان ځواکونه وایي چې دوی په خپل د ولسواله نه شاته کړي دي د نورستان د پولیسو مشر جنرال خلیل الله زیایی وایي چې ځواکونه د سهار د اتو په جو په خواوشا کې د ولسواله نه په شاشو دی وایي طالبانو د ولسواله مرکز روغتیاي کلینیک او د خلکو کورونه سوځولې دي د فرانس صدر فرانسوا اولان ویلی چې په نننی حمله کې لیوتن نه سر جدا شوی دی او دی وای چې دا یو ترهګر برید وو اولان په برسلز کې د اروپای اتحادیې په یو سرمشي زغونډه کې ویل د لیوان خار سره نږدې د ګیسو په یو فکټری کې په حمله کې دوه نور کسان جوړ شوي او زیات تکړه چې برید کوونکي په یو ګاډي کې سپور و چې یو یا دوه کسان ورسره ملګري وو نو موړي زیات تکړه چې برید تر سره کوونکي مشکوک تن لپیژندلو سره سم ونیول شو یو وسارون کې ډلوای چې د شام په کوبانی خار ورسره نږدې او کلی کې د اسلامي دولت وسلوالو تر اوسه یو سل شپږ سلویخت ولسی وګړي وژلي دي. د شام د بشري حقوقو د سر برتانیا میشت ادارې نن ویلي دي چې دا تیر کال د یادې ډلې لخوا د شیطات قبیلې په سلګونو سنی مسلمانانو تر وژنې وروسته د ولسی وګړو دویمه لویه ټول وژنه ده. اسلامي دولت وسله واله ډله تیره ورځ ترکیې له پولې سره نږدې کوباني ښار ته واپس ورننوتله او له هغې راهیسې په ښار کې د کورد ځواکونو او وسله والو ترمنځ نښته دوام لري. په یمن کې چارواکي وایي چې نن د هیواد په جنوب کې په یو ډرون برید کې د القاعده 15 مشکوکه وسله وال وژل شوي دي. له دې سره په دوه ورځو کې دننه د دغه ډلې د وژل شوو مشکوکو غړو شمېر 9 ته ورسېد. یو ځایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل په هیواد کې د ډرون تازه برید په جنوب کې د شبوا صوبې په رفات ښار کې شوی دی او زیاته کړه چې ټول 15 مشکوک وسله وال وژل شو. هم تېره ورځ ورته برید د القاعده تر کنټرول لاندې سیمې موکله کې وشو چې پکې د چارواکو په خبره د یادې ډلې یو ځایي مشر وژل شو. سپینه ماړې وایي روسي ولسمشر ولادمیر پوتین خپل امریکایي سیال بارک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره د ایران اټومي پروګرام او په شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړې دي. دا د فروری له میاشتې راهیسې لومړنی ځل و چې دواړو مشرانو له یو بل سره خبرې وکړې. د سپینه ماړې بیان وایي په بیګانو خبرو کې مشران په شام کې پر زیاتېدونکو خرابو حالاتو غږېدل او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ مشران باید له ایران سره په خبرو کې یووالی وښایي چې تهران د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنښودل شي. اوباما پوتین ته وویل روس ته پکار دی چې له یوکرېنی خاورې د ټولو روسو سرتیرو او سامانونو ایستلو په ګډون د اوربند شرایطو پابندۍ ته ژمن اوسي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ افغانې په 1.65 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچوي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم اوویش، بنو کې شپږ دېرش او شپږ ویش او په کوټه کې شپږ دېرش او اتلس وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې ملیح امیرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همداراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شي. په سین صبح کې د سخت ګرمۍ له وجې د وژل شو کسانو شمیره 1100 زیاته شوې ده. امریکا وایي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښه نه ده. په کوم ځایونو کې د بشري حقوقو نه سرغړونه کیږي؟ کارپوه شیر محمد وایي
په قبایلي سیمو کې مطلب چې د واقعات چې دینو ډېر مخې ته راغلي او نسبتاً چې د پنجاب د خبرونو محفوظ دی هغه خبر.
په پاکستان کې د متحده قومي مومنت خلاف کاروایی کولو سیاسي اثرات به څه وي؟
سیاسي اثرات خو خامخا یې سیاسي او عام ورکوټونو ورکر خلاف حکومت څه کوي نو څه څه پیدا کوي او جماعت څنګه جماعت خلاف
دا پیښور سینور کې د حکومت لخوا د روجي په میاش کې د ارزنبای بازار لګول با وجود د ګرانې شکایت کوي.
10 روپے په کیلو کې فرق راغلی دی.
نو یو په کې دا شهر د ارزان مې لوک د سسته بازار لګېدل دي. بنده او توره
دا غون طالبانو لخوا د روغ جوړ به په اړه متضاد بیانونه د کومي خبري ښکارندوی کوي.
افغان طالبانو کې زما په فکر باندې یو سپلټ راغلی دی. د پیس ډیلیګیشن یو هغه ریل طالبان ډیلیګیشن دی چې د ریپرزنټېټیوز مثلا د قطر افیس څخه راځي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو لمشال لاړی سره. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په سینسوبه کې لاتیرو شپږ ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شوو کسانو شمیره تر 1100 نه زیاته شوې ده. د کراچۍ ښار روغتۍ چارواکي وای د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په هغه ښار کې سب چې ودی. د دوی په وینا تیر ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو کې د ګرمۍ وهلو کسانو د وړلو عمل روان دی. په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې د ډاکټرانو په خبره د ځینو حالت پکې مرګونې دي. تفصیل د زبی الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د ایالت په نورو سیمو کې له تیرو شپږ ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژل شوو شمېر ته 1100 واوښتی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار د دولتي او روغتیایي چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او همداراز د سند ایالت په ټټا، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم ډېر شو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ سمات شوو، خو بیا هم د ښار بېلابېلو روغتونونو ته د جلوهلو ناروغانو د راوړلو لړۍ روانه وه چې له امله یې په ټولو روغتونونو کې لا هم بیړنی حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر 15 ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په څو ورځو کې د تودوخې دا څپه کمه شي. په تېرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګیرل کېږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څنګ مشري ډاکټر سیمی جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمی جمال وویل چې چیرې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ورته د ګرمۍ سپې راتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای، نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی. په ډېر افسوس باید ویم چې چیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمۍ سپې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای، نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی. د سیمی جمالی په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربیره د کراچۍ په عباسي شهید سویل لیاقت نیشنل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت په زیاتې مظاهرې هم کړي دي.
زه ویلا شفق کوچ تاسو رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. قدرمنو ودونکو څنګه تاسو واوریدل چې په سند صوبه کې د سخت ګرمۍ له وجې د وژل شو کسانو شمېر 1100 نه زیاته شوې ده. په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبريال د په کراچۍ کې د ګرمۍ او وهلو کو ځینې کسانو سره خبرې کړې دي چې په دا وخت د په کراچۍ ښار کې د دغه څنګه ژوند کوي، ځکه چې ګرمۍ ده او ډېر زیات کسان هم په د ګرمۍ له وجې وژل شوي دي. نو راځي چې دغه کسانو خبرې واورو.
محنت مشقت کار کے گرمائی کے
زین خان نم دے بھائی گرمی کو دم رب دیہات مقرر چو کنا کنا مزید تجور دو دو ریج لگاتار نہیں دیجیے تو کوئی شیر دیش کی جو اس کا نام کی طرح کی گرمی اور روزہ راغلی وہ گرمی کی
زمانہ نہیں حبیب اللہ ہم درد ہے فکما پڑے روزے کی گرمی راغلا اور ڈاکٹر سے تکلیف ہے خل کو تو روزے دین اور روزے شروع شو نو زمانہ پشال نزول سوا دونی بنا من پکرا چے کہ استوگن و خما کے تپجون کی داس گرمی ملی زلی و البتا بازی کم دے دے مشران کی دی دی علاقوں دے سینے بڑے کراچی کے من کی اور اللہ نے نہ ہوئی چہرہ دیش کی زدہ شکل مخ داسی گرمی راغلی و چې هغه خلک پریشان شول. خو زه به دا ووایم چې دلته یوازې د گرمی مسله نه وه، یو طرف ته گرمی، بل طرف ته روژه وه، او بل طرف ته چې د بجلی ډېر زیات بحران و بجلی هم نه وه.
دا کراچۍ اوسیدونکو چې د مشال رادیو سره خبرې کولې، ځکه چې په دې وروستو کې په کراچۍ او نورو سیمو کې د سخت ګرمۍ له کبله لسګونه کسان وژل شوي دي. او اوس زه کوټې ته په کوټه کې د بشري حقوقو سازمان وای په بلوچستان کې پر انسانانو تر ټولو زیات تشدد خپل ریاستي ادارې کوي او هم د غصوبه له انساني حقوقو څخه سرغړونه د پخوا پسیر او په دې کې هیڅ کمی هم نه دی راغلی. خدای نور ناصر پر دې موضوع دا رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د جون شپږویشتمه نیټه هر کال په انسانانو د تشدد یا شکنجه کولو پر ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په بلوچستان کې د بشري حقونو سازمان وایي په پاکستان کې په وګړو تر ټولو زیات تشدد خپله د ریاستي ادارو لخوا کیږي. د بشري حقونو د سازمان د بلوچستان څانګې مشر طاهر حسین ایډوکیټ د جمعې په غرمه په یوه خبري غونډه کې وویل په پاکستان کې له پولیسو نیولې بیا تر ملیشا ځواکونو پورې ټولې ادارې وګړي شکنجه کوي.
پاکستان ان ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ
د پاکستان شمیر په هغو هیوادونو کې کېږي چې د تشدد په دې جرم کې ادارې ککړې دي. د پولیسو اداره یا د امنیتي ځواکونو په شکل کې د ملیشاو ځواک او یا هم نورې استخباراتي ادارې دي دا ټولې په دې جرم کې ککړې دي. د بشری حقوقو د سازمان په خبره پاکستان چې 15 کال وړاندې د تشدد د مخنیوي په اړه په ملګرو ملتونو کې لاسلیک کړی لا هم په بشپړه توګه پر خپلو وګړو د تشدد په مخنیوي کې ناکام دی.
5 سال هو گئے پاکستان نے
15 کال کېږي چې پاکستان د کیټ په نامه د ملګرو ملتونو په یو کنوینشن کې په دې لاسلیک کړی دی او دا باور یې ورکړی و چې دوی به د تشدد مخنیوی کوي، لکن تر اوسه پاکستان د دې په مخنیوي کې په مکمله توګه ناکام دی. طاهر حسین ایډوکیټ په دې خبرې غونډه کې زیاته کړه په بلوچستان کې له بشري حقونو څخه لا هم د پخوا په څیر سرغړونه کېږي او د روان حکومت په وخت کې پکې په دې سرغړونو کې هیڅ کموالی راغلی نه دی. چې د ده په خبره د 2015 میسوي کال له جنوري بیا تر جون میاشتې پورې د شاوخوا 3 اتیا انسانانو خراب شوي مړي موندل شوي دي. که څه هم د بشري حقونو سازمان په بیا بیا د بشري حقونو د دې سرغړونو تر شا د پاکستاني ریاست استخباراتي ادارې او امنیتي ځواکونه بللي، خو هغوی بیا تل دا تورونه ناسم بللي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
لدما اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د بشری حقوقو خبردانو د امریکا د بارنو چارو وزارت د بشری حقوقو په کلینی رپورت کې په پاکستان کې د بشری حقوقو نه د سرخت سرغړونی په ګوته شوې دي. دا بیلابیل هیوادونو د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د 2014 کال دا رپورت خبرداري ورکوي چې تیر کال په پاکستان کې عدالت تر وړاندې کېدو مخکې وژنې، هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول او زورول روان وو. رپورت زیاتوي چې په پاکستان کې د خبریالانو ویرول هم روان دی او د جلونو حالت هم ډیر زیات خراب دی. پر دې اړه آیا په پاکستان کې د واقعي د بشري حقوقو وضعیت خراب دی؟ آیا د خبرې کې څومره صداقت دی؟ پر دې موضوع زموږ همکار اسرار لمومن په پیښور کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا د څانګې مشر شیر محمد سره خبرې کړې دي. راځي چې دې ته ستاسو پام راوګرځو.
دلته د بشری حقوقو خلاف ورزی چې دا نه یوازې دا چې په انفرادي توګه باندې ډیر زیاته په اوچته پیمانه ده، بلکې د ریاستي ادارو د طرفه هم مطلب ډیر زیات سرغړونه کیږي. او تاسو ته پته ده زمونږ دلته کې مطلب چې دنیا خلک مطلب په جیلونو کې پراته دي، سرکار دارتونو ته نه مخامخ کیږي، کله نا کله دا غي مړی راوسته کیږي، کله په لارو کوڅو کې مړی منده کیږي، او دا غي بیا تپوس پختنه نه کیږي، تحقیق نه کیږي چې دوی دا کله مړ شه، چا مړ کړ، په څه وجه مړ کړ. نو دا خو بالکل به دغه دې کې غوځما په خام دوره رخ مخ کاری، دا خو بالکل صحیح خبره ده.
او څو ګور دا چې دا پیښه زیاتره په کوم سیمو کې راځي؟ د پاکستان
دا څه دی چې دا زیاتره چې دین دا په پښتونخوا کې دي، زمونږ په بلوچستان کې دي، او بیا مطلب په کراچۍ کې دي، او په قبایلی سیمو کې مطلب چې دې واقعات چې دین ډیر مخه تراغلي، او نسبتاً چې زه نه پنجاب د خبرونو محفوظ دی خبر.
او د دې پیښو تر شا وجه سری سببونه سری ولې دا قسمه پیښه مخته کی پاکستان کې؟
بس د دې تاسو تاسو کار خبره چې پاکستان کې شکم د آئین لاندې ادارې دي، چې هغه کې پارلیمنت ته پاره کې عدلیه ده، پاره کې مقننه ده، انتظامیه ده، هغه نسبتاً بے وسه دي. هغه خپل زور چې دی د آئین ته چاغي په تمسکیار دی، کوم د غي طاقت ته هغه هغه نشي استعمالولې، بلکې هغه په خپل ډیر زیات د دې دغه ښکار دی.
بل شیر محمد صاحب دوی دا خبره هم کړه په دې رپورت کې چې په پاکستان کې د جیلونو حالت ډیر زیات خراب دی.
دا څه دی چې جیلونو هغه پورې چې کوم خبر راځي به هیڅ صحیح خبر راځي؟ کوم جیل کې تر سلو کسانو ځای پاره کې 1500 کسان دي. بلکې زه به تاسو ته یو خپل ساده مثال درکړم چې زمونږ د سوات جیل چې دی، نو دا جیل په کال 2015 کې مطلب زلزلې کې تباه شوی دی، او دا نس کالو شو، په نس کالو کې د جیل لپاره یو خاص چاکی نه خوده. او زمونږ ټول قیدیان چې دي یا په بنیر کې یا په ډګر په تیمرګر کې، نو د دې نه تاسو اندازه لګ تاسو ته په خبر دی اطلاع چې ال د مته دې خپې خو د زنيستا پاره پور کې نشته دا په خپل ځای دی خبره
او بل اخري پښتنه زمادار چې دوی دا خبر هم کړی چې پاکستان کې خبري اعلان باندې او پرسنه باندې بدون کېدل نو څه وای تاسو چې دا اوس هم کیږي او دوی مدار چې تاسو دغه ستونزې آیا نړۍ ته پړه کړی دي که څنګه
دا څه دي چې موږ خو په خپل حیثیت باندې تا به زمونږ د تیر کال رپورټ کتلې موږ خو همیشه د پاره په دې خبره باندې فکرمندې ښکاره کړې ده او دا خبره ما چې تاسو دا ونه منې واس کې وکړه چې زمونږ د بلته کې ادارې چې دي چې بچا کار نه دی غډیر ضروري دي نو هغه یوازې دا نه چې په پارلیمنت ضروري دي هغه یوازې نه چې په حکومت ضروري دي هغه یوازې دا نه چې د نور هغه دا کم صحافتي دغه ادارې چې دي د پاغي باندې خپل اثر او سوخ چې دی استعمالي
شیر محمد او چې مشال رادیو سره مرکه کوله کده موږ تاسو ته هم د امریکا د بارنو چار وزارت د دې رپورت په اړه د حکومت د پاکستان حکومت رسمي بیان نه دی جاری کړی
دا مشال رادیو دا
مشال لري تاسو غوږی د پاکستان کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي مومنت د لګیدلو تورونو په اړه نن له برتانوي حکومت سره رابطه کوي چې نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مسخر پر رپورټ کوي
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د برتانیې های کمشنر فلپ بارټن سره د ملاقات وروسته میډیا سره د خبرو په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وی د متحده قومي موومنت په اړه د بي بي سي رپورت ته حکومت ډیر پسندیدګي ګوري ځکه چې دا د ملکی سلامتي خبره ده او د غلړګي با حقیقت ته رسیدو د پاره پاکستان برتانیې ته باقاعده درخواست کوي
های کمشنر کې مشورې کې مطابق
دی وی د های کمشنر د مشورې مطابق بزه د پاکستانی حکومت لخوا برتانوي حکومت ته بازابطه خط لیکم چې پکې به ټوله خبري وي او په بازابطه او سرکاري توګه مونږ برتانوي حکومت ته حقیقت ته رسیدو کې د مرستو خواست کوو
رسایي کې لیے مدد کی درخواست کر رہے ہیں
د زیات کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارو هم سو سو زلا خپل خفیا رپورټونو کې دا خبره پډاګه کړي چې هندستان پاکستان کې ترهګری کوي او د دې مقصد لپاره دوی ځنې خلکو ته پیسې ورکوي
پچھلے چند هفتو میں
دی وی چې 1300 کې پخکارتوګا د دیګا ونډي ملک شروالے په غیر قانوني نه بلکې غیر انساني کارونو کې د ککړتیا اقرار کړی وی نو په هغه پس منظر کې د بي بي سي ډاکومنټري د ډېر اهمیت وړ ده
انتهائی اهمیت کی حامل
ده یادونه ده چې هندستان د بي بي سي رپورت به بنیاد بلل دي او متحده قومي موومنت په شروع کې په دې د تبصرې کولونه انکار کړی وو خو بیګا د ذکر شوی ګوند مشر الطاف حسین خپل پلویانو ته په ټلیفوني خطاب کې وویل چې دښمنان د پارټي په ضد هر قسمه اقدامات کوي خو زه به په هیڅ قیمت د خپل جدوجہد نه لاس پسر نشم ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام
په همدې موضوع کې پاتې کیږو ایم کیو ایم چې وربند له هندي جاسوسي ادارې څخه د پیسو خوستو تور دی یو وخت د پاکستان د فوج د پخوانی مشر ولسمشر جنرال پرویز مشرف ټینګ سیاسي ملګری و پښتنه ده چې د ګوند له را څخه پیسې اخستلې دي او د دې هیواد جاسوسي ادارې وربندې خبرې هم کوي نو بیا ولی په دې ځد جنرال مشرف پر د جنرال پرویز مشرف پر ضد ګامونه نه پورته کول کیږي دا پښتون عبدالحی کاکر د پاکستان د قانون له پخوانی وزیر افتخار ګیلانی څخه کړی ده
بالکل تاسو دقه یو خبره خپل په خبره خبره کاری چې هغه وخت دې ته خپته واسه دا ټول دې دا کار کوي لګیا جوائنټ انویسټیګیشن ټیم لکه ما تاسو ویل چې آی ایس آی هډ کال او آرمی ته ټول پتاو کم مسلحت وجہ نہ ہے کم مسلحت نہ وجہ نہ دین کال او سی اوکر بارا تیرا درست ہے تو وہ سب وہاں تک یو کس زڑا غلطی ہے کھڑی دی کو سب غلطی پان پوش ہو صحیح ہے ملے شروع
دجے بس سیاسی اثرات بھی
سیاسی اثرات ہوئے خام خواہے سیاسی ہوئے وہ عام ورکوٹ ہے ورکر خلاف مصر حکومت سے کہیں نسل نسل کوئی نہ ہو رہی ہو جماعت پر کرنے ہو جماعت خلاف دے جماعت لیڈر خلاف تکسر ایکشن مکمل تخلی خام خام سیاسی اثرات کی لیکن نیدل دا دی چھ آیا دا سیاسی کم او اثرات کم بئی نگیٹیو آغا برداشت کول خدی کنا دا کم پریزنٹ سیچویشن دا برداشت کول خدی ما پا نظر کے دا پریزنٹ سیچویشن دا قابل برداشت ندا
د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله
کدمن اردن کو زو د خبر پختونخوا ادیرته د بر ادیر د کوستان په غرونو د تیر ورځی تر باران او غلی روستو راغلی سیلابونو چې په کلکوټ تحصیل کې لک تر لګه و کسان وژل دي. هلته ځلې انتظامی د بر ادیر په سین کې د اوبو زیاتې دو خبرداري هم ورکړي دي. غلام غوس نور تفصیل سره.
د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې د وو کسانو مړی تیر مازیګر د سیلابي اوبو نه راوستل شوی دی.
په دې کې د یو کور پنځه ماشومان مړی دي، د هغې نه علاوه یو زنانه بل مړه ده او یو سړی پکې مړل. ټوټل په دې کې وو کسان مړي. دا د پاتراک نه د بریکوټ پورې مکړونه دي په لار کې. هغه راوتې خو د ټول نه زیات غټ خول چې دی دا د بیاړ بازار سره وتی او په هغې کې یولس کورونه متاثر شوی دي. سو مکمل وړی شوی دي، سو جزوی ته ورخ خراب دي او 25 دکانونه چې وي مکمل وړی شوی دي.
د بردیر د کوهستان د سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي ملک محمد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه خونړی سیلاب کې د ځاني زیان ترڅنګ د کلکوټ تحصیل سلويخ کیلومتره سړک ته ډېر سخت زیان رسیدلی دی او ځلي انتظامیه د کوهستان بر کلو ته د ځمکنۍ رابطې د بحالولو لپاره کار پیل کړی دی.
تقریبا لس کسان روڈ
پر صفائی بنی بالکل کار روان ہے. غرونو کی د سختو بارانونو او گلی د وجی د دیر په پنچکوڑا سین کی هم اوبا سیوا شوی دی او د بردیر ضلعی انتظامیه خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د پنچکوڑے د سین په غاړه آباد خلک دی د اوبو په ډیریدو نظر وساتی او د احتیاط نه دی کار واخلی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
کدمان ودرکو د پیښور اوسیدونکو وای په روژه کې دکاندارانو د خوراک اسخاک شایانو به لوړې کړې دي او د پخوا پرتلې په ګران بیه خرڅوي. په بازار کې یو شمېر خلکو مشال اړې ته ویل حکومت یوازې په چوک یادگار کې یو ارزان بازار لګولې چې هغه هم شاخوا ټول خالی دي. خو د ځلې انتظامی چارواکي وایي چې د ګرانۍ د مخنیوي لپاره یې 15 سار ډلې جوړې کړې دي او ګڼ دکانداران یې جرمانه کړي هم دي. تفصیل د غلام غوس په رپورت کې.
په پیښور کې یو څو تنو د لړکی مشال ریډیو ته وویل
بس دا خجورې موغه سه نور سودا کو لګیو لګور لګیو مونږه سودا غسه روجا موجا نور چیزونه نو هغه لس شل روپے ارزان اوس لس شل دیش روپے ګران دي ار څوک منافقوري کوي لګیا دي. فروټ کم شی په شپېتو ملاوي دو هغه په 120 140 ملاوي پر روزا په دیش تلوي غروپ هغه اتیا بیا د خبره خبره واره نه بار
دا هم د پیښور زدن کې کامل شانم د جزما ام 70 80 روپے کیلو روجې نه اوس 120-130 روپے تقریبا 50 روپے پر کیلو کے فرق راغلے دے. دغه سی کیلا شو کیلا 150 روپے نه والا 200 روپے پر درجن دے نو دا غریب سړی خو نشي خوړې دا خو تبعی دا.
خو د پیښور د ضلع انتظامی یو چارواکی ایڈیشنل اسسټنٹ کمشنر محمد فواد مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور کې د نرخونو د کنټرول لپاره کارکونکو ډلې جوړې کړې دي.
د چک او بیلنس یو سیستم ساتلې دي چې په هغه کې لس ټیمونه د ضلع انتظامی دي او 15 ټیمونه چې کم دي د فوډ ډپارټمنټ دي چې هغه هر وخت په بازار کې موجود دي او د دې شیزونو چې کم دي مخنیوي کوي. نو د روجې د شروع کېدو نه تر اوسه پورې نن ورځ پورې 16 لک روپۍ چې کم دي جرمانه د ګرام فروشه په مت کې چکم دی هغه مونږه دکاندارانو نه ریکور کړی دا.
په پاکستان کې یوازې د پنجاب لسته د پنجاب حکومت د ارزان بازارونو سہولت برابر کړی دی او د پنجاب د لاهور په شمول په بیلابیلو سیمو کې د 300 نه زیات ارزان بازارونه قائم کړی شوی دی. په پیښور کې هم صوبایي حکومت په چوکیادګار کې یو ارزان بازار پرانستل دی خو ځایی خلک د دغه بازار په اړه وایي
احمدجان زمانه مده او د خور وسودین کې ما چوکیادګر راغلی ام رویو پکې دا شهر ته ارزان ملوشي د سستا بازار لګیدره بینڈے اور تورے سب 40 روپے کے مال اپری وجہ نہ بجے یہ لو خوشحال ہے
اگے کی دکان نہ کم کھولا کم یہ دکان کھولا دے اور کی بازار جوڑ کو بازار کم دے ہو گیا کرا
او اس سم نشتے دے سستا بازار کے صرف او غلطی کڑے دے دے وکھے والا چے دے را غلے دے یعنی باقی نور کو پاکستان نشتے دے ٹول ٹیبل خالی تا صرف یہ ٹیبل باندھ سے تورے لے کے گوندے پرات دی بینڈے
د خیبر پختونخوا ځایی ولس وایي پکار ده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم د پنجاب د حکومت په رنګ په خیبر پختونخوا کې هم ولس ته د روژې په میاشت کې په ارزانو نرخونو د خوراک د شیانو اخیستلو زمینه برابره کړي.
مشال اړیو ته تاسې غوږ یې وخت شوی دی د مازیګر 15 بجې ملیحه میرزاده نه د خبرونو لنډی زور.
پاسین صوبہ کے لتے رشپا گو رزرائی سے دگر میں لقبل د وجہ شو کسان شمیر تر یو لس سو زیات شوی دی. روغتیای چارواکی وای د مرګ ته ټولو زیات پیخی په کراچی خار کې ریکارډ شوی دی. پاکوټه کې د بشری حقوقو سازمان وای په بلوچستان کې پر خلکو ته ټولو زیات تشدد خپل ریاستی ادارې کوي او په دغه صوبہ کې له انساني حقوقو نه سرغړونه د پخوا په سیر دی. دا خبره د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د بلوچستان د څنګ مشر نن غرمه د یوې خبري غونډې په وخت وکړه. بل خو د امریکا بارنو چارو وزارت د بشری حقوقو په کلنی ریپورت کې په پاکستان کې د بشری حقوقو سرغړونه په ګوته کړې دي. په بیګانی خبر شوی ریپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې ترکه کول، زورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقایي تاوتریخوالی شامل دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي پر متحده قومي موومنټ لګیدلو تورونو په اړه نن له برتانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا مخام د بی بی سي د ریپورت په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی. هغه ویل نن به برتانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به کوي چې پاکستاني حکومت ته د امپیان په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان په نورستان صوبه کې وسلوالو طالبانو د وانډ وایګل ولسوالۍ د نیولو دعوه کړې، خو بلخوا افغان ځواکونه وایي چې دوی په خپله د ولسوالۍ نه شاته کړی دی. په تونس کې نن په د سوسنا په نامه یو سیلګریزه سیمه کې په هوټل کې په وسوال برید کې 28 کسانو د وژنې خبر ورکړل شوی دی. د فرانس صدر فرانسوا اولان ویلي چې په هیواد کې نن د ګیسو په کارخانه کې په شوې حمله کې له یو تن نه سر جدا شوی او دا یو ترهګر برید بللی. نوموړي په برسلس کې د یوې سرمشریزې په وخت وویل چې په حمله کې دوه کسان ژوبل شو او دا چې حمله ترسره کوونکي ته نیول شوی دی. او یو څارونکي ډله وایي چې د شام په ګوباني ښار او ورسره نږدې یو کلي کې د اسلامي دولت وسلوالو تر اوسه 146 ولسي وګړي وژلي دي.
ملیحا امیرزاده وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبریال سره راځي. د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې راپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت د ادارې په خرابه کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې یو طرف ته د سختې ګرمۍ له کبله شو مرګونو او بل طرف ته د سپریم کورټ ریمارکس د صحت د وزارت او د صوبایي حکومتونو تر لاندې د صحت د ادارو نااهلي په ګوته کړه. د ادارې په وینا چې د صحت اسانۍ ورکول د انساني بنیادي ضرورت دی او حکومت د دې ذمهوار دی چې هغه خپل وګړي ته د صحت پوره پوره اسانۍ ورکړي، خو دلته صورتحال بدل دی. چېرته سرکاری اسپتالونو کې مشینونه کار نه کوي، نه چرته عمله کار نه کوي او یا نورې مسلې وي چې له کبله یې ولس ته سختو ستونزو سره مخ وي. ادارې زیاتوي دا لاسکه چې ځینې ځایونو کې جعلي دوایانې هم خرڅېږي او په پنجاب کې د دې دوایانو پر ضد د پنجاب وزیر اعلی نوټس اغستی دی. ادارې اخر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې کراچۍ کې شو د مرګونو نه د سبق واغستی شي او د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان د صحت ادارو ته د خصوصي پاملرنه ورکړل شي، ځکه چې دا د انسان لومړی حق او ضرورت دی. بل پلو جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د کراچۍ په ګرمۍ لیک کړي او وایي چې د زر خلکو د وژلو وروسته کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ کم شوی، خو د دې اثرات لا هم موجود دي. تیرو شپږو ورځو کې د چارواکو په وینا د ګرمۍ نه 30,000 کسان متاثر شوي دي او په زرګونو اوس هم مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته خلک د بجلی نشټوالي په ضد د حکومت او د کراچۍ الیکټریک سپلای کارپوریشن خلاف احتجاج کوي، نو بل طرف ته د سند اسمبلی غړي او وزیران هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج ته کېناستل، حالانکه داسې وخت کې دوی له د مسلې د حل لار لټول پکار دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د زرو خلکو مړه کېدل سم معمولي خبره نه ده، باید چې صوبایي او مرکزی حکومت د یو بل پر ضد د تورونو الزامونو په ځای د مسلې د حل لپاره کوشش وکړي او داسې لار ولټوي چې ورسره راتلونکي کې دا قسمه صورتحال پیدا نشي.
دسمی حالات
او د نړۍ مطبوعات.
کله مړو دونکو تاسو د مشال لري خبرونه ته وګیله. پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي په هغه هیواد کې کټول حکومتي او اپوزیشن ګوندونه پر یو بل په کراچۍ کې د ګرمۍ لقبل د سلګونو کسانو مرګ تور پوری کوي. نو بل خواته د هغه هیواد د موسمیاتو ادارې پر کار کردګۍ څوک سهم نه وای. هلته امریکایي لاس انجلس ټایمز او ورسپانه لیکي د افغانستان په څیر په جګړه کې ځپل هیواد کې یو اتل اړتیاوه چې ورته د عیسا خان ارمانی په بڼه په لاس ورغله. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر ناورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپلې یوې اداریه کې لیکي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ د سختو سپو له امله د سلګونو کسانو وجنې کسه هم دغه هیواد کې په یو بل د سیاسي ګټو لپاره د تورونو لړۍ دوامدار کړې ده. او د دغه هیواد د توانایي ادارې هم د تورونو د لړۍ په دغه ګرداب کې دي. خو د یوې ادارې د کارکردګۍ نه ټولو خواوو پام اړولی دی، او هغه اداره ده د دغه هیواد د موسمیاتو د پیشنګویا اداره. اداریه مخکلی کی چې په تیرو سو کلونو کې په آب و هوا کې د بدلون له امله د هیواد د یو شمیر ناورینونو لکه زلزلو، سیلابونو، توپانونو او د ځمکې ښویېدو سره مخ شوه، او اوس په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو سپو دغه هیواد ولس ځپلی دی. د ادارې په خبره د غټولو ناورینونو نه پس موږ اوس خبر شو چې باید اوس دغه هیواد د موسمیاتو یو جدید نظام ولري. اداریه زیاتوي چې په نړیواله کچا په آب هوا کې په تیزۍ سره راتلونکي بدلونونو زموږ سیمه هم اغیزمنه کړې ده چې د یو تباهۍ نه کمه نه ده. د موسمیاتو پوهان وایي چې یوه میاشت مخکې د هند په شمالي برخو کې د ګرمۍ د سختو سپو له امله 2500 کسان وژل شوي ول، او د هند دغه ناورین نه باید موږ سبق اخیستی وی او د یوې خبردارۍ په توګه مو ورته انتظامات کړی وی چې داسې حالاتو سره پاکستان هم مخ کېدای شي. خو د بده مرغه موږ داسې ونه کړ او د مرګ سپو کراچۍ ووهله. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم لیکي چې سوره د مخکې په کابل کې د افغان پارلیمان ودانۍ مخې ته 28 کلن افغان سرتیری عیسا خان سره هغه مهال ډېر لږ وخت و چې ځان برابر کړي، کله چې د ودانۍ مخې ته یوه داسې درنه چاودنه وشوه چې مخکې یې ساری نه و. ورځپاڼه لیکي چې د پارلیمان په ودانۍ د افغان طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې 2 ولسي وګړي ووژل شول او 60 نور ژوبل شول، د عیسا خان د مړانې خبرې ټول افغانستان کې خپرې شوې او د یو قامي اتل په توګه مشهور شو. د برید نه یوه ورځ پس بیا د هغه د مړانې تصویرونه او کیسې په مقامي رسنو کې خپرې شوې، او د دغه ځوان تصویرونه د کابل په لارو کوڅو کې اویزان شول، او افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ته د دغه مړانې د انعام په توګه د 3 کوټو یو کور هم ورکړو. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې د طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره افغان سرتیري په هڅو کې بوخت دي، او ګڼ شمېر خلک په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې تشدد کې زیاتوالی راغلی. طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو په پیل شوې لړۍ افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت تنقید سره مخ ده. په داسې حالاتو کې دغه جنگ ځپلي هیواد ته د عیسا خان لغمانی غوندې د یو اتل ضرورت و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدمه ودونکو. یو نوی رپورت وايي د اسلامي دولت وسله وال ډله منځنی ایشیا ته خپل فعالیتونه غزول نه غواړي. د پولند د نړیوال اړیکو انسټیټیوټ دا رپورت د هغه اندېښنو برعکس دی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت وسله وال ډله په منځنی اشیا کې هم خپل نفوذ غواړي. د مشال اړیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورت مهمه برخه ملیحه میرزاده ناور.
د وی سیډنی سي ادارې پولیش انسټیټیوټ اف انټرنیشنل افیئرز پی آی اس ایم نوی رپورت وايي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په موجوده وخت کې خپل هلې ځلې منځنی ایشیا ته په غزولو کې دلچسپي نه لري. د رپورت تر مخه په دغه سیمه کې د پخوانی شوروي اتحاد برخې یعنی قرغستان، کازاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. رپورت زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوال تنظیم په ستمبر 2014 کال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا د وفادارۍ اعلان ته خاصه توجه ورنکړه، او د ډلې په پروپاګاندا کې د منځنی ایشیا ډیر کم ذکر شوی دی. دا رپورت د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامي دولت وسلواله ډله منځنی ایشیا ته غزیدل غواړي. د پی آی ایس ایم رپورت وایي چې یادې وسلواله ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړې دي چې د منځنی ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره د خراسان ولایت که څومره هم مهم وي او یا که تاجکستان ته غزیدل غواړي، دا هر څه یو طرف ته، خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورني امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ائتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یوه حیرانوونکې خبره بولي چې د منځنۍ ایشیا په پرتله په یورپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسلواله ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. د رپورټ تر مخه غربت یوازینی وجه نه ده چې له منځنۍ ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بېلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورٹ زیاتوی که څه هم اسلامی دولت وسلواله ډله منځنی ایشیا ته غزیدل نه غواړي، خو د یادې سیمې هغه کسان چې په شام کې د وسلوال تنظیم سره یو ځای جنگیږي خپل کورونو ته په واپسې د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړ ته تاسو وګورئ کډر من اوریدونکو سازه پام بل رپورٹ په لور راګرځوم. وال استریټ جرنال او رسپانه لیکي ک سه هم د افغانستان په شمال کې عبد الرشید دوستم او گورنر عطا نور محمد د طالبانو خلاف اتحاد کړي، خو دغه کسان خپل شخصي ګټو ته ګوري. رسپانه لیکي چې وسلواله طالبانو د هیواد په شمال کې د زیاتره ولسوالیو محاصره کړې ده. دا مقاله نوري برخي د یو د میروستو. وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې د افغانستان په شمال کې دوه مخالفو ګوندونو د طالبانو پر ضد جګړې لپاره اتحاد کړی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ ولایت گورنر عطا محمد نور په روانونه کې ویلي وو چې د دوی پلاویان به یو ګډ ځواک جوړوي چې د طالبانو د ولقې لاندې سیمې بیرته ونیسي. وسلوالو طالبانو د شمالي سیمو زیاتره ولسوالیو محاصره کړې ده. په دې حالاتو کې مرکزی حکومت بے وسه ښکاري. ورسپان لیکي چې زیاتره شنونکي د ائتلاف حیران کړي دي. رشید دوستم او عطا محمد نور له ډېرې مودې راهیسې د یو بل پر ضد دي. دواړو د شمالي افغانستان کنټرول ترلاسه کولو لپاره جګړې کړي دي. په ځینو وختونو کې د دوستم ازبک ګوند جنبش ملي او د گورنر عطا محمد نور تاجک ګوند جماعت اسلامي ترمنځ جنگونه کېدل. ورسپانې په برسلز کې میشتې د نړیوالې ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د یو شنونکي ګریم اسمیت په حواله لیکلي، کچری د دغه کسانو ترمنځ سوله کیږي نو دا ډیر لوی پرمختګ دی. ورسپانې لیکي چې د افغانستان ملي وحدت حکومت ډیر کمزورې دی. په دې اطلاف کې رشید دوستم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره دی چې په شمال کې د ازبکو وټونه ترلاسه کړي وو. بیا عطا محمد پخوانی ولسمشر گورنر لګولی وو، خو د اشرف غنی حکومت پر ضد دی. نوموړي د تیر کال ولسمشریز ټاکنو د بحران پر وخت د متوازی حکومت د جوړولو دړکه ورکړې وه. ورسپانه د دوستم او گورنر عطا د خولې په مقالې کې وای چې دوی خپل ټول اختلافات یو خواته یې خودي دي چې په شمال کې د بیړني حالاتو مقابله وکړي. وسلوالو طالبانو تاجکستان پولیس سره نږدې په قندوز ولایت کې په زیاتره ولسوالیو قبضه کړي او د ولایت مرکز په لور پیشقدمی کوي. وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت اندېښنې نور سیوا کیږي چې د وسلوالو طالبانو مهم کمانډران په اسلامي دولت وسلواله ډلې کې شاملېږي. ورسپانه د رشید دوستم په حواله لیکي چې گورنر عطا سره په ګډه د طالبانو او اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد جنگ لپاره مشترکه ځواک جوړوي. ورسپانه د گورنر عطا په حواله لیکي چې د اتحاد مقصد افغان امنیتي ځواکونو سره ملاتړ کول دي. ورسپانه د یو ناصرګند مغربي سفارتکار په حواله لیکلي چې رشید دوستم دا محسوسوي چې په حکومت کې یو کردار غیر مهم شوی دی. بیا عطا هم دا غني چې د کابل په سیاست کې نوم پاتې نشو، نو دا یو موقتی اتحاد دی. د دغه کسانو ستراتیژیکي مقاصد دي چې د خپل ځان لپاره دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال اړتیا تاسو وګورئ، د پاکستان حکومت د ملک غیر سرکاري مدرسو ته د نوي اثر نه د پاکستان مدرسه ایجوکیشن بورډ سره د الحاق وړاندیز کړی دی او ویلي دی چې د دې بورډ تر لاندې به نه یوازې د زده کوونکو دینی زده کړې بلکې په اثري تعلیم به هم توجه ورکول کیږي. نور تفصیل اسلام آباد د رابع اکرم خان پر رپورټ کې.
د پاکستان حکومت د غیر سرکاري مدرسو پاکستان مدرسه ایجوکیشن بورډ سره د نوې سرنه د تړون یا د الحاق کولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې غیر سرکاري مدرسې د درخواستونه په دې لړ کې ورکول شروع کړي. پاکستان مدرسه ایجوکیشن بورډ کال 2001 کې یو صدارتي اورډیننس سره لاندې جوړ کړی شوی و چې مقصد یې حکومتي تعلیمي بورډ سره د غونډملک د مدرسو تړون کول و. مشال ویډیو سره په خبرو کې د پاکستان مدرسه ایجوکیشن بورډ مشر ډاکټر عامر تحسین اوویل چې په دې ورسو کې د دې بورډ د بیا شروع کولو فیصله د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په مشرۍ کې شوی و. دوول چې پاکستان مدرسه ایجوکیشن بورډ د ملک هر سرکاري مدرسو ته دا وړاندیز کړی دی کاغی د حکومت د بورډ سره الحاق وکړي نو نه صرف به د دوی امتحان د حکومتي انتظام تر لاندې کیږي بلکې ورته به حکومتي سند هم ورکړي کیږي.
ایک مہینے کے اندر 500 مدرسوں کا
چوٹ لومڑی میاش کی د 1500 مدرسو ہدف پ لومڑی مرحلہ کے دے بات امید دے چی د 1500 مدرسو تڑون با مونگ سرا اوشی مونگ مدرسو تا فارمون لیگو او کا ہغز مونگ پ شرائط پورا کیگی لکہ مونگ بدا گورو چی ہوی خپل حساب کتاب کوی د ترخه کری پ اڑا ہوی س تعلیم نصاب نہ لری نو زمون یوا ڈلا با د دی مدرسو دوری کوی چکل مونگ دی رجسٹر کوو
کرے گی جب ہم کو رجسٹر کرنے جائیں
نو موڑی خپل خبر کی زیادہ کړه چې د مدرسو د سکونکو خو مستقبل لپاره په درسي نصاب کې بهتري او نوې نظام د معرفي کولو په کوشش کې دي. خپل خبرو کې د پاکستان مدرسه ایجوکیشن بورډ مشر دا هم ویل چې موږ 500 وفاق المدارس سه هم بلنه ورکو چې په یو ځای د دینی مدرسو سکونکو لپاره مختلف تعلیمی او تربیتی پروګرامونه شروع کړو. د زیاته وی
ان پر هم شرط نه لګا رہے
مونگ پا وفاق المدارس دا شرط نہ لگو چی 15 وفاق المدارس سرا تللی شوی مدرسے دی مونگ سرا تلون وکڑی حکومت حقی تا خپل دا بورڈ درجہ ورکوی مونگ تر پی اعتراض نشتا البتہ دا با ضرور وی چی مونگ با دا دی بورڈ تر لاندی دا وفاق المدارس دا کونکو لپار دا سی پروگرامو نکدو چی پکی ورتا سہولت ورکڑو لکہ دا کمپیوٹرز دکڑی او دا شان ہنریز دکڑی او دا لوبو حلی زلی نو کپا دی لڑکی حوی زمونگ نسا مدد غاڑی نو مونگ بای کهو
دا حکومت لخوا دی اقدام په اړه د مذهبي امورو کارپو پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وای
مدرسه ایجوکیشن بورډ قائد چې اوس دوی کوم انتخاب کړی دی آیو ډېر تکړه انسان دی او په علماو کې ډېر قدر دی نو که چېرته دوی د علماو د مختلف د مدرسو بورډونه په اعتماد کې والی او د دوی الحاق د مدرسه ایجوکیشن بورډ سره وکړي نو دا به یو ډېر ښه قدم وي او ګټور به ځکه وي چې که چېرته دوی یو داسې نصاب ته راشي چې هغه نصاب دوی د عصري تقاضو سره هماهنګ معلومات هم ورکړي دوی به معاشرې ته د لارښودنې د هنر سره متصف شي او که نور څو هنرونه هم دوی ورته ور زده کړه کوي نو دا به هم یو ډېر ښه کار.
پاکستان مدرسه ایجوکیشن بورډ په وینا چې دا وخت 500 وفاق المدارس سره دروي سره مدرسو الحاق کړی دی او د دې نه علاوه په زرګونو نور هم داسې مدرسې دي د څه لپاره چې دوی کوشش کوي چې پاکستان مدرسه ایجوکیشن بورډ سره الحاق وکړي.
مشال اړتیا داسې غوږی په داسې حال کې چې روانونه پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د جوړ جاړې د راتلونکو خبرو په اړه د اسانتیاو پیدا کولو خبره وکړه. افغان طالبانو په یو بیان کې ویل چې له افغان چارواکو سره دوی نه پخوا خبرې کړې دي او نه یې په راتلونکي کې کوي او که چا هم کړي وي نو هغه د طالبانو استازي نه دي. طالبان ولې داسې بیانونه ورکوي او دا بیانونه څومره د باور وړ دي؟ مریحا میرزاده د دې پوښتنو جواب راکوي.
د افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د پخلاینې د هغو هڅو تردید کړی چې پاکستان یې په خپل منځګړتوب امکان څرګند کړی دی. د طالبانو د بیان کې یوې خواته د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پلان شوو مذاکراتو اهمیت کم کړی دی نو بلخوا د کارپوهانو په فکر دا په طالبانو کې دننه درزونه هم ښکاره کوي. په افغانستان کې یو کارپوه حکمت الله اعظمی وایي
افغان طالبانو کې زما په فکر باندې یو سپلټ راغلی دی. د پیس ډیلیګیشن یو هغه ریئل طالبان ډیلیګیشن دی چې د ریپرزنټیټیو مثلا د قطر افیس څخه راځي هغه په د طالبانو د مشرتابه څخه مستقیما آرډر اخلي هغه خپل سټاینس باندې تر اوسه ولاړ دی وایي چې موږ مذاکرات نه کوو. پاتې شو د دوهم سپلټ چې کوم د غکیږي مثلا په اورم چې کی دا مجلس وسی هغه پاکستان فسیلیټیټ کوي او هغه هغه کسان دي چې مثلا دوی په خوا د قطر دفتر سره هیڅ تعلق نه درلودي. نو زما په فکر باندې افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې زموږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چې ناستې چې توی بغای مشري کوي دغه کسان دي.
دا اول ځل نه دی چې د افغان طالبانو لخوا داسې قسمه بیان مخې ته راځي. په پېښور کې خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی هغه وجه بیانوي چې طالبان ولې وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي.
طالبان چې دغه تکي د طالبانو رسمي نمائندګي نه وایي، یعنی هغه دا و چې زموږ سیاسي کمیشن دے دا پا قطر کے موجود دے اور ٹول سیاسی اور سفارتی چکم اڑی کی دی دے دی پہ اختیار کی دی. نو دا سختیار ہے چھے دا کم کسان چھے اورومچی تا چین تا ورگلی و ممکن دا چھے دا طالبان چکم سیاسی کمیشن دے دا آغی پدیل کے لیے رضا مندی نوی اور دا ہم ممکن دا چھے دا طالبان چھے کم رہ بری شورا دا آغی مدر اجازہ نہیں ورکڑی.
دا چې آیا د طالبانو لخوا داسې قسمه بیانونه د باور وړ دي که څنګه؟ رحیم الله یوسف زئی وای
خو دا وی چې کوم رسمي بیان دی د وکسان دی نو طالبان شوران دا ویلي چې دغه د وکسان دی چې دوی طرف نه خبر راشي نو دا به رسمي خبره وي. نو هغه دغه اعلان نه کوي او هغه دا وی چې مونږ تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره خبرې نه دي کړې او نه کول غواړو. هغه د افغانستان حکومت اوسه پورې رسمي توګه باندې نه پیژني. پاکستان مالی ځلې کوي، چینم هلې ځلې کوي، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې دغه کوششونه کامیاب شوي نه دي.
بلخوا حکمت الله اعظمي وایي چې تر یوه حده په دې بیانونو باور کېدی شي.
مثلا کم طالبانو باس کیږي دا جلا خبره ده چې آیا هغه طالبان چې اصلي طالبان دي هغوی باندې زه فکر کوم دا کاملاً دوی خپل کم خبرې چې کوي زیاتره وخت دوی هغه حقیقت تر یو حده پورې ویلی دی. مګر د سولې دپاره اصلي مشکلات دا دي چې مثلا دوی دلته یو څه مشکلات په افغانستان کې دي چې هغه ډېر زیات دي. زه فکر کوم چې افغان طالبان چې دا شی وایي تقریبا تر یو حده پورې باور په کېدی شي.
دا پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز روانونه ویلیو چې په نیسی راتلونکو کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د ملاقات امکان دی.
ملي امیر زاده وچتا سره رپورت لاندې کول. پاکستان د افغانستان د هغه تورونه رد کړی چې واکه د ګولیا دوشنبه په ورځ په پارلیمان په بریټ کې د آی اس آی لاسو د پاکستان د بارنو چارو وزارت تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا د چهارشنبه ورځ بیان به بنسټ و بالو. پر دې موضوع دا مشال زمونږ همکار منور شاه دا یو سړنیز رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د استخباراتي ادارې هغه تورونه رد کړي چې وایي د تیر ګل په ورځ په افغان پارلیمان تر سره شوی وسلوال برید کې د پاکستانی استخباراتي ادارې یو چارواکی ککړ دی. دا چې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شوي او همکاري زیاته شوي دا ډول پیښې او تورونه به پرې اثرات ولري. د امنیتي چارو افغان کارپوه حسیب الله شنواری وای
په دې باندې لاپروس افغانستان حکومت یعنی د افغانستان ولسمشر او څرګندوي نه دي کړي. یوازې د ملي امنیت د معلوماتو له مخې چې دغه اعلان په پېښور کې طرح شوی او د عیسای په غوښتنه باندې حقاني شبکې طرح کړی لاپروسه په دې باندې هغه د ستراتیژیکو برخو خپلې څرګندوي نه دي ښودلي او نه یې پاکستان ته کوم پیغام لېږلی دی په ښکاره او په رسنیو کې تاسو نه دي راغلي. دا معلومه ده چې آیا څومره حقیقت لري دا دغه موضوع او بل دا چې د پاکستان په ژمنتیا او د پاکستان په صداقت باندې څومره باور کېدی شي د افغانستان د حکومت لخوا. د دې راتر اوسه د افغانستان حکومت خپل دریځ نه څرګند کړی.
بلخوا پاکستان کې د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ بریګیډیر اسد محمد وای د هغه په نظر د افغان چارواکو تورونه خایي رښتیا نه وي او کوي نو په کار دی چې پاکستان د هغوی اندېښنو ته جواب ووایي.
ګوره دا خو مته دومره زر دا دعوه کول بغیر د تحقیقاتو نه زه حمله سوروزی شوی دی او دی به دومره تیز دی نو چې دا دومره تیز دی او دومره رفتار سره دی دا تحقیقات کوي نو پکاج دی ته مخکنه به پته لګېدلې وي او دې مخنیوي کړی وي. بهرحال اوس چې کوم تعلقات دي هغه بالکل ستاسو خبره صحیح ده. دا یو کشمیري اخته اوس ماته ښکاري چې روان دي افغانستان نه د هغې تشویش دی د هغې د تشویش خیال ساتل پکار دي. طالبان باندې حمله چې کومه ده دا کم ځای نه شوی وه دا پکار چې دواړه استخباراتي ادارې کینی او دې معلوم کې آیا که دا پېښور نه واقعي شوي نو بیا پاکستان ته پکار دي چې دې باندې ګامونه پورته کړي او دغه کسان چې کوم پکې ملوث دي هغه رونیسي.
نوموړی زیاتوي په افغان پارلیمان برید وړه خبره نه ده. په کار دی چې په تحقیقاتو کې ورسره پاکستان هر ډول ممکنه همکاري وکړي. خو بلخوا په افغانستان کې د امنیتی او سیاسي چارو پوه حکمت الله اعظمي وای ځنې عناصر د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې د خوالي مخالف دي کې دې شي چې د دې ډول تورونو تر شا هغوی لاس لري.
زما په فکر باندې دا نه یوازې دا چې څومره حقیقت لري چې آیا په دې کې استخباراتو لاس درلودی د پاکستان نه درلودی هغه جلا خبره ده، مګر د دې امکان هم شته، د دې امکان هم شته چې مثلا یو دریم پارټي، یو دریم ګروپ چې مثلا نه غواړي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې شي، د هغوی هم پکښې کې لاس کېدلی شي. نو دا امکان لري چې مثلا یو دریم پارټۍ غواړي چې د دواړو دا روابط سبوتاج کړي او په هغوی کې دوی خپل منافع لري.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه شوي او د اعتماد سازۍ لپاره هلې ځلې توندې شوې دي. د لړکې د افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم نواز شریف په شمول د دواړو هیوادونو اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د کابل او اسلام آباد یو شمېر سفرونه کړي دي.
منور شاو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول کډم وروډن کو ډان برسپان لیکي چې په پاکستان کې زیاتره نه حکومتي ادارې د بشري حقوقو لپاره کار کوي نو باید حکومت له احتیاط کار واخلي. د لیکنې نوري برخي پامیر ساحل نور.
د پاکستان د بشري حقوقو فعال آی رحمان په ډان ورځپاڼې کې لیکلي د هغه هیواد کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د نه حکومتي ادارو د رجسترولو کار وسته اقتصادي چارو لڅانګې د ته انتقال شوې ده. دا پریکړه د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی د یو رپورت پر اساس شوی چې پکې ویل شوی د نه حکومتي ادارو د رجسترولو قوانين روښانه ندي، نو ځکه باید وس یو نوې قانون جوړ کړل شي. رحمان وایي دا سخکاری چې د کورنیو چارو وزیر اشاره نړیوالو نه حکومتي ادارو ته وه، ځکه چې د کورنیو نه حکومتي ادارو د رجسټریشن قانون ډیر واضح دی. وزیر اعظم هم خای د نړیوالو نه حکومتي ادارو په اړه فکر کاوه، ځکه د هغو ادارو په اړه دنده د بهرنیو چارو سلاکار ته وسپارله. د لیکوال پاند وس حکومت ته پکار ده چې تر ټولو مخکې د طارق فاطمی رپورت خپور کړي، ځکه چې خلک باید پوه شي چې هغه کوم وجوهات دي چې لکبلې حکومت په داسې یو اقدام مجبوریږي. حکومت باید پر دې پوه شي چې د نړیوالو نه حکومتي ادارو پر ضد کمپین خای بده نتیجې ولري، ځکه چې دا ادارې په هغه هیواد کې ولسته بشري مرستې رسوي. پر ځای د دې چې د دې ادارو پر ضد اقدام وشي، باید حکومت د دې ادارو د بشري کارونو ستاینه وکړي او منندوی ووسی. لیکوال وای نه حکومتي ادارې د مدني ټولنې سازمانونه وي او د دې ادارو په اړه د کورنیو چارو وزارت ته ټول واکس پارل دانشمندانه کار نه دی، ځکه چې په پاکستان کې قانون نافذونکې ادارې بلخصوص پولیس او استخباراتي ادارې د دولت لخوا د بشري حقوقو د زیاتره سرغړونو لپاره پړې دي. که د کورنیو چارو وزارت ته د مدني ټولنې سازمانونو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو سازمانونو واک وسپارل شي، نو دا به داسې وي لکه یو کس چې د پسونو یا ګډانو ساتنې دنده لیو ته وسپاري. رحمان لیکي په پاکستان کې د حقوقو ضد ډلې دلیل ورکوي چې د بشري حقوقو سرغړونو څار، د کسانو تختولو او ورکولو عمل پر ضد د احتجاجونو تنظیمول او له قانون ماورا وژنو ته توجه د ملي ګټو ضد کار دی. لیکوال زیاتوي په دې حالت کې پکار ده چې د پاکستان حکومت د نه حکومتي ادارو په اړه اقدامات په پوره ذمہواري وکړي، ځکه چې دا ادارې د مدني ټولنې د بشري حقوقو په اړه کار کوي.
پامیر ساحل جی تاسو ته د ډان د ورسمان د مقالې غټه برخه وړاندې کوم. دې سره د مشال رادیو د رستي خبرونه پای شي بوته ورسیدو. ملي امیرزاده نه یو ځل بیا د خبرونو لنډی زور.
پاسین صبح کې لته رشفګو رزورای سي د ګرمه لکبد د وشل شو کسانو شمیر تر یو لسو زیات شوې دي. روغتیاي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ کې ریکارډ شوې دي. په کوټه کې د بشري حقوقو سازمان وایي په بلوچستان کې پر خلکو تر ټولو زیات تشدد خپل ریاستي ادارې کوي او په دغه صبح کې له انساني حقوقو نه سرغړونې د پخوا پسیر دي. دا خبره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان د سانګي مشر نن غرمه د یوې خبري غونډې پر وخه وکړه. بل خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی ریپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په ګوته کړي دي. په بیګانی خبر شوی ریپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، زورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقایي تاوتریخوالی شامل دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي موومنټ لګیدلو تورونو په اړه نن له برېټانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګام خام د بي بي سي دغه ریپورت په حواله وکړه چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی. هغه ویل نن به برېټانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتل
غوښتنه به ترې کوي چې پاکستانی حکومت ته د ایم کیو ایم په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان په نورستان صوبه کې وسوالو طالبانو د وانټ وایګل ولسوالۍ د نیولو دعوه کړې ده، خو بلخوا افغان ولسواکونه وایي چې دوی په خپله د ولسوالۍ نه شاته کړې دي. په تونس کې نن په یو هوټل کې په وسوال برید کې د 28 کسانو د وژنې خبر ورکړل شوی دی. بلخوا د فرانسې د فرانسوا اولان ویلي چې په هیواد کې نن د ګیسو په یو کارخانه کې په شوي حمله کې لیوتن نصر جدا شوی او دای یو ترهګر برید بللی. نوموړي په برسلس کې د یوې سرمشیزې په وخت وویل چې په حمله کې دوه کسان ژوبل شو او دا چې حمله ترسره کوونکي ته نیول شوی دی. یو څارونکي ډله وایي د شام په کوبانی خر ورسر نیسي او کلي کې د اسلامي دولت وسوالو تر اوسه 1,640 ولسي وګړي وژلي دي. او په یمن کې چارواکي وایي چې نن د هیواد په جنوب کې په یو ډرون برید کې د القاعده 15 مشکوک وسوال وژل شوي دي.
قدرمنوندکو هم دې سره خپل کوربا ګل آیاز، د خبرونو ویونکي ملي حامل زاده او تکنیکی همکار جانتن او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچاري تاسو په هم دې سپو پاتې شین د ویو ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خمه خام ولري او خوشاله آباد اوسئ.